یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو د غرمې خبری خپرونه زه رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست لپاره د دوو کاندیدانو ترمنځ سیالي دوام لري او د رایو شمیرنه هم تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان دف بتلر وایي همدا شیبه باید وینه تویدنه بنده شي ځکه افغان ځواکونه خلک او متحده ایالات په افغانستان کې سوله غواړي. تاسی زمون غاګله ازادي رادیو اورای په سر کې پام کړی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکوي. د مزار شریف د غوربندی بازار په سمر مارکیټ کې د اور لګیدو له امله څلور تنه ټپیان شوي او دکاندارانو ته مالی زیان اوښتی. او د روسیې اقتصادي وده د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې رالویدلې. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکوي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. ښاغلي خلیلزاد دا خبره پر ټویټر د هغه ځواب په وړاندې لیکلي چې یو شمېر کتونکو په وروستیو کې ویل متحده ایالاتو په افغانستان کې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکړی. خلیلزاد وایي سوله د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو مخه نه نیسي. نوموړي زیاته کړې چې د سولې له هڅو سره سره باید د انتخاباتو هلې ځلې ادامه پیدا کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تل شپږمه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ټاکلی. د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف پرون وویل چې تر سولې مخکې د انتخاباتو ترسره کیدل په هیواد کې کړکېچ رامنځته کوي. د مزار شریف د غوربندی بازار په سمر مارکیټ کې د اور لګیدو له امله څلور تنه ټپیان شوي دي او دکاندارانو ته مالي زیان اوښتی. په غوربندی بازار کې پرون ماسپخین وور لګیدلی و. د بلخ د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر نور محمد فایز وایي چې یوه ښځه او درې نارینه زخمیان شوي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته د اوښتو مالي زیانونو په اړه وویل
مارکیټ کې اموال تاجرای بنجارگی و همي بيداشتي بر مقدار
دا د بنجارگی موادو د تجارانو مارکیټ او هغه به دقیق اندور رسیدلی مالی تاوان معلومات راکړي. خو موږ داسې اټکل کوو چې تر میلیون ډالر پورې مالی زیان وخته. منیر فرهاد زیاته کړه چې د اور لګیدو علت نه دی معلوم خو د څېړنې کوي. دا پروان د زندان یو شمیر بندیانو احتساب کړی دی او ډوډۍ نه خوري. دغه زندانیانو ویلي چې د محکمې تر فیصلې ډیر وخت په زندان کې تیر کړی. یو بندي چې نه یو وخت نوم یې واخیستل شي پرون په پروان کې د ازادۍ رادیو خبریال ته وویل دی بندي چې له زندان نه یې په ټلیفون تماس نیولی و وایي چې بندیانو احتساب کړی دوی خپلې شونډې ګنډلې ځکه چې د محکمې د سزا وخت تیر شوی. د قانون ماده ده چې د محکمې له حکم پرته څوک باید په زندان کې پاتې نه شي. د پروان د استناف محکمې رئیس حفیظ الله اصولي وایي د زندانیانو شکایتونو ته به پاملرنه وشي. د روسیې اقتصادي وده د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې رالویدلې. د روستات په نوم د روسیې د احصایې ادارې پرون وویل چې ناخالص کورنۍ عواید د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال دې وخت په پرتله 0.5% وده کړې. دا په روسیه کې د 2018 کال را وروسته تر بل هر وخت ورو اقتصادي وده. هغه وخت دا فیصدي 0.3 وه. د روسیې اقتصاد وزارت پوخا د ناخالص کورنیو عوایدو فیصدي وده د 2019 کال په لومړۍ ربع کې 0.8 اټکل کړې وه او د روسیې مرکزی بانک ویلي چې دا وده به 1.5% وي. د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو وایي د حکومت استازي له سیاسي مخالفانو سره هڅې کوي چې یوه سوله ییزه اجنډا جوړ کړي. مادورو دا خبره په ناروې کې پرون وکړه. د ناروې حکومت تایید کړه چې د وینزویلا د حکومت له استازو او سیاسي مخالفانو سره ابتدایي تماسونه ټینګ کړي. په وینزویلا کې له څو میاشتو راهیسې کړکېچ روان دی او سیاسي مخالفانو پراخ لاریونونه پیل کړي. پر مادورو له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د وینزویلا د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت له امله انتقادونه شوي دي. نن په اسرائیل کې د یورو ویژن په نوم د اروپایي سندرو د سیالۍ پای ده. وارلمه خداسي اټکل شوې چې هالند سویډن او استرالیا به مخکخوي د سندرو دغه کلنۍ سیالي په نړۍ کې په لسګونو میلیونه خلک ګوري. تیر کال دا سیالي اسرائیل ګټلې وه. د پاپ سندرو سرلاري مډونا به له ټاکلي جدول سره سم د سندرو د سیالۍ د پروګرام په چارو کې برخه واخلي. ایروویژن سیالي لومړی ځل په 1956 کال کې په دې نیت پیل شو چې له نړیوالې دویمې جګړې وروسته اروپا یو موټی کړي. دا خبرونه
ل آزادی رادیو مود افغانستان نو نړی د دې سات مهم خبرونه وریدل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وایاند دف بتلر وای همدا شیبه باید وینې تویدنه بند شي.
دی طالبان کنټینیو ټو ریجیکټ peace. The Afghan people said they want peace. The Afghan defense forces said they want peace. We say we want peace.
د افغانستان په ختیس کې په زرګونه کسان به زه شوې دي. د خلک د طالبانو او داعش ترمنس د جګړو له امله به زه شوې
داعش چراله بس جنگ شروع کو دې کې 200 دشمن نه مالې په هر چا بس ډزې کولې نو هر سړی په ویره کې د خپل سر د خلاصون لپاره بس دغه ځان راوړل.
سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداره په افغانستان کې په جګړو او تاوتریخوالي کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه څرګندوي.
من خاورو نوندې پټ ور تیار غندې غره کې په وخت چې ما په من ولې زول عزت راځي چې موږ ټول وینې ویارې خواته.
د خبرونه په دوام کې د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم لرو او د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان ونی خبرونه اورای. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لوونه د ماخام تروبو بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست لپاره د وکیلانو ترمنس د رای ورکولو بهیر پای ته رسیدلې او رشمیرنه پیل شوې ده. دا چې د ریاست لپاره تر اوسه څوک ټاکل شوی کڅنګ او د رشمیرلو بهیر په څه ډول ترسره شوی د همدې لپاره زموږ همکار اجمل تورمان را سره د کابل سټوډیو څخه ده. تورمان صاحب خبرونه ته بخیر اغلی. د ولسی جرګې د ریاست لپاره د انتخاباتو نتیجه راوته کنه؟
بله مراد صاحب، د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره د رای ورکونې بهیر بشپړ شو. رای شمیرنې بهیر هم تر یو ځایه بشپړ دی. د رحمان الله رحماني چې د کمال ناصر اصولي سره د ولسی جرګې د ریاست لپاره سیالۍ ته ولاړو د درې وشمیرل شوې د ونشول کولای چې دغه څوکۍ خپل کی، ځکه چې 240 ټول صابو او د باید یو سلو څلور دیر څلیری چوکۍ تر لاسه کړی وی، رای تر لاسه کړی وی، خو د ونشول کوله او په یو رای کې پات راغې. اوس د کمال ناصر اصولي رای شمیرل کیږي چې آیا دای به وکول شي چې رای پوره کی کنه نه. مخکې تر د چهارشنبه پورز باندې دغه شوی ول د ریاست لپاره څلور کسان ولارول، خاغله کمال ناصر اصولي، رحمان الله رحماني، سیاسینی او عمر نظیر مجددی. چې میرویس سیاسینی او عمر نظیر مجددی دوی په هغه اول دور کې حذف شول او وینه شول کولای چې هغه لازم رای پوره کړي. نو نن هم که چیرې دوی 50 جمع یو پوره نه کړي، خغلی رحمانی پوره نه کړي او که خغلی اصولي هم دغه 50 جمع یو پوره نه کړي، نو د ریاست لپاره به نور کسان بیا کاندیدیږي او به سیالۍ ته درېږي. خو تر اوسه پورې د خغلی اصولي رای نه دی شمیرل شوی چې دی به رای راوړي او که څنګه. بله مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه دوستانو. اجمل تورمانو چې د ولسی جرګې د ریاست لپاره د رای شمیرلو د بهیر پړه در سره تازه معلومات شریک کول. دوه کسان خغلی کمال ناصر اصولي او رحماني د ولسی جرګې د ریاست لپاره کاندیدان دي. خغلی رحماني تر اوسه پورې نه دی توانېدل چې 140 لازمې رای چې د ریاست لپاره دي ترلاسه کړي. اوس د کمال ناصر اصولي رای شمیرل کیږي او که هغه هم ونه توانېږي چې دغه شمیره چې 140 شمیره رای ترلاسه کړي، نو بیا به دوه نور کسان د ریاست لپاره په خپلو کې سیالۍ کوي. د ازادي رادیو په خبرونه کې په همدې اړه در سره تازه ورستی معلومات شریکو. ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د بتلر وایي همدا شیبه باید وینه تویدنه بند شي. ښاغلی بتلر نن له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویل چې موږ افغان ولس او حکومت سوله غواړو، طالبان د هغه په وینا جګړې ته ادامه ورکوي. ښاغلی بتلر په دې مرکه کې داعش ډله هم د افغانستان لپاره ستر ګواښ بللی دی. په دې اړه له اجمل تورمان څخه اورو.
بله، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډیف بتلر وایي که طالبان سوله ونه مني جګړې ته ادامه ورکوو. ښاغلی بتلر نن ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل موږ افغان ولس او حکومت سوله غواړو، خو طالبان سوله ته نه ویلي او جګړې ته ادامه ورکوي. ښاغلی بتلر وویل همدا شیبه باید وینه تویدنه بند شي.
The Taliban continue to reject peace.
نوموړی وایي هره ورځ په سلګونه افغانان دواړو خواوو ته وژل کیږي. بتلر وایي دواړه خواوې په تهاجمي حالت کې دي، خو افغان ځواکونه د طالبانو پرتله خلاقیت لري. طالبان ډېرې خبرې کوي او د ټولنیزو رسنیو نه په استفادې سره تبلیغات کوي، خو د دب خبره په عمل کې افغان ځواکونه په ښه موقعیت کې دي. ښاغلی بتلر دا هم وویل چې افغان ځواکونه چې کوم عملیات ترسره کوي زموږ په ځمکني او هوایي ملاتړ یې ترسره کوي، خو په خبره یې دوی په دې نه ویاړي او نه پرې خوشحاله دي، ځکه کېدای شي دا جنگ په سوله ختم شي او موږ سوله غواړو. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان دغه شان داعش ډله د افغانستان لپاره لوی ګواښ یاد کړ. د داسې څه نه دی ویلي چې موږ دی وایي د داسې نه دی چې موږ پې وویاړو او خوشحاله شو، خو بیا هم موږ غواړو چې دغه جګړه په سوله بدله شي او په سوله ختمه شي. بلې مراد سه په دې اړه به هغه بشپړ جزئیات د نوموړي په مرکه کې د ازادۍ رادیو په روانو خبرونو کې اوریدونکو ته وړاندې شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. له اجمل تورمان څخه مو واورېدل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وایي همدا شیبه باید وینه تویدنه بند شي، ځکه چې افغان حکومت، افغان امنیتي ځواکونه او نړیوال ځواکونه او امریکایي ځواکونه سوله غواړي، خو د هغه په خبره طالبان سولې ته آماده نه دي او جګړې ته دوام ورکوي. د ښاغلي دف بتلر مهمه او پورا مرکه د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو او د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام اوریدل شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له فیروزه عزیزی نورو.
د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنعت ریاست وایي د حیرتانو سوداګریز بندر له لارې واردات زیات خو صادرات کم دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنعت ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په ورځني ډول له دغې لارې نږدې شپېته واګونه واردات او شپږ موټر صادرات کیږي چې بیلابیل سوداګریز توکي پکې شامل دي.
واردات زیات از روزانه در روزوی 60 واگون بهتر وارد میشه، ولی که صادرات هم ازی که قبلا نبود حال خوب است. روزانه 5-6 عراق موتر صادرات میره در روزوی 100 بیشتر از 100 تن 120 تن باشه.
در خاقلی سپاهی زاده خبره در افغانستان در حیرتان و بندر للاره قزاقستان، چین، روسیه او یو شمېر نور خلیجی هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه کیږي. د هلمند ولایت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په هیواد دننه د هندوانو او خټکیو د صادرات لپاره یو ستر مرکز جوړوي. د دغه ولایت د کرنې مشر زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مرکز کې به هندوانې او خټکی راټولېږي او په مشخص ډول به کابل او یو شمېر نور ولایتونو ته صادرېږي.
محمدګین یو څو دغه دفتره چې د هندوانې او خټکی د کروندو څخه راټولېږي او موږ دغه دفتره پر یو مرکز باندې کار کوو چې زیات صادرات د هندوانو او خټکو ولرو. همدارنګه موږ کابل او د بعضو ولایتونو ته صادرات ولرو.
کاغلی الکو وایي سکل به د تیرو دوو کلونو په پرتله د هندوانو او خټکیو محصولات په تخمینی ډول 15 سلنه لوړ وي، ځکه وروستیو ورښتونو د کرنې لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. د نوموړي په خبره د هندوانو او خټکیو سږنیو حاصلاتو ته په کتو بزګران به ښه عاید هم ترلاسه کړي. د کابل په شهزاده سرای کې سبحانه اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ لس پوله، یو یورو 8 افغانۍ یو پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ یو پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 15 څلوېښت پوله او زر پاکستانی کلدارې 1508 څلوېښت افغانۍ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدل شي. د افغانستان په ختیځ کې په زرګونه کسان بیزې شوې دي. دا خلک د طالبان او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ جګړو بیزې کړې دي. بیزې شوې په څه حال کې دي؟ د روحل انوري رپورت له فریبا ظاهر نورو.
د افغانستان په دوه ختیځو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو ترمنځ په تازه نشتو کې لسګونه زره ملکي وګړي بې کوره شوي دي. سیداګل یو له هغو کسانو دی چې په دې وروستیو کې د ننګرهار په ویشنې درې کې د یادو ډلو د جګړو له کبله بې ځایه سو. سیداګل له جلال آباد ښار څخه له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې جګړې د سیمې خلک ځپلي او سرګردانه کړي دي.
د چانه بچا ورک دی، چانه مور ورک ده، خلکو کورونه ډاګ پریخي یو ساري راستل.
د ننګرهار د ولی وین اتاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې نږدې 1500 کورونی له خوګیانو او شیرزاد ولسوالیو څخه بي ځای سوي دي. خو د اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د می میاشتې په دوهم راپور کې راغلی چې تر 15000 ډیر ملکي وګړي له دغو دوو ولسوالیو څخه تښتیدلي دي چې ټول 8000 کورونی کېږي. د کونړ په چپه تر ولسوالۍ کې چې د ننګرهار څنګ ته موقعیت لري هم په می میاشت کې خلک له خپلو کورونو بې ځایه سول چې یا ډېر لږ او یا هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. احمد الله دلسوز هم یو له دغو بې ځایه سوی دی چې په چپې درې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ د جګړو په نتیجه کې له خپلو کورو وتلو ته اړ سو. شل کلن دلسوز د ژوندۍ د ولسم ټولګي زده کوونکی دی. د هغه دولس کسیزي کورنۍ خپل کور، باغچه او کروندې پرې ایښي دي. دلسوز ازادي راډیو ته وویل
دا شین چراله بس جنگ شروع کو د کې 200 دشمن نه معلومه په هر چا بس ډزې کولې. نو هر سړی په ویره کې د خپل سر د خلاصون لپاره بس دغه ځان راوړسو بس کړي وکړي.
دلسوز کیسه کوله چې د سیمې خلک د داعش د مخپټو وسلوالو په لیدو ورخطا کېدل، ځکه د دې خبره د افراطي ډله غواړي د سیمې پر اوسیدونکو خپل سختګیرانه قوانین تحمیل کړي. د دلسوز پلار دوه کاله وړاندې ومر. اوس د دې کورنۍ یوازینی سرپرست او ډوډۍ راوړونکی دی. دغه کورنۍ د کونړ په مرکز اسد آباد کې یو چینای کور په میاشت کې د 4000 پاکستانی روپیو چې د شاوخوا 2300 افغاني معادل دی په کرایه اخیستی دی. د افغانستان په روسیمو کې چې له پاکستان سره ګډ پوله لري په پاکستانی روپیو تر ډیره راکړه ورکړه کیږي. د دلسوز ورځنی معاش د 1500 افغانیو معادل دی. هغه وویل
طبي خبره چې مشکلات د خلکو ډیر زیات دي، هر څه ته ضرورت لري، یو روجه د خوراکي توکو ته ضرورت لري، د سی سرپناه ته ضرورت لري وغیرہ، پکی ته ضرورت لري، ګرمي ده، هر قسم مرستو ته ضرورت لري. کومک خو د وسه پورې مقصد خوراکي توکو شوو.
د دلسوز مور شبنم وایي چې سیمه ایزه اداره باید له دوی سره مرسته وکړي.
موږ سره کومک را سره کی زمو مرسته را سره کی چې ماشومان را بغاړه دي، دغه نشته، بترین نشته، شیشه نشته، او ګرمي را روانه ده، روزه ده، هیڅ نشته. نو ولوي چې چار سره کومک نه کوي.
د سیمې چارواکي وایي تر 3000 ډیر کورنۍ د چپې درې ولسوالۍ څخه وتلو ته اړ شوي دي. د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال ازادي راډیو ته وویل چې ملکي وګړو ته یې سرپناه، خوراکي مواد او نغدي مرستې برابرې کړې دي. نوموړی وایي د دوی معلومات ښیي چې د کونړ په چپه دره، مڼوګي او څوکۍ ولسوالیو کې 400 داعش وسلوال فعال دي. د ښاغلي میرزاکوال په خبره له قوي تبلیغي هڅو سره سره داعش وسلوال نه دي توانېدلې د سیمې د خلکو پام ځان ته واړوي. د کونړ والي زیاته کړه
زیارت رنگوی، جماعت رنگوی، مثلا د سپینګیرو احترام نکوي، د علماو احترام نکوي، سپکاوای کوي، د مکتب د مکتبونو مخه نیسي، د جنکو د تعلیم مخه نیسي. دا ټول هغه څه دي چې کونړیان د سره موافق نه دي.
شغله میرزا کول وای د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو هڅه کړې د ځکني تحلیل لري له کونړ څخه د افغانستان شمال ختیځ ولایت بدخشان ته لار پیدا کړې، خو په دې کار بریالي نسول. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه د 2015 کال په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې خپل موجودیت اعلان کړ. تر دې لږ وروسته دغه ډله پاکستان ته نږدې د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې ځای پر ځای سوه. داسې ښکاري چې افغان ځواکونه او نړیوال همکاران یې لا تر اوسه نه دي توانېدلې چې داعش وسلول د ننګرهار په غرنیو سیمو کې له خپلو مینو وباسي. دغه ډله اوس په یوه جدي امنیتي ګواښ بدله سوې ده. په افغانستان کې د ناتو ملکي لوړ پوړي استازي نیکولاس کی په اپریل میاشت کې ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې اړوندو کسانو ګواښ باید جدي وګڼل سي.
اوس مهال دغه وسلوال په کوچنیو ځایونو پورې محدود دي، خو هغوی په خپل سیمو کې شته او په کابل او نورو ځایونو کې پر ملکی اهدافو د وحشیانه تروریستي حملو مسؤلین دي.
چارواکي دا کوي چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو پر وړاندې د پاموړ پرمختګ کړی. د کونړ والی په خبره ځینې بې ځای سوي کورنۍ بیرته چپیدري ولسوالۍ ته تللې دي او زیاتوي چې طالبان د لغمان ولایت لوري ته تر شا سوي دي چې افغان امنیتي ځواکونو هم دا اوس د هغوی تر واک لاندې سیمې لاندې کړې دي. خو د دلسوز او کورنۍ ژوند په اسدآباد کې ډیر نه دی بدل سوی. د خوندیتوب او کورنۍ د ډوډۍ په اړه د اندېښنو ترڅنګ دلسوز د خپل ځان او خوندورونو له تعلیم څخه د بې برخې کېدو څخه هم اندېښمن دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
تشویش خو موږ را لرو چې هلته موږ مکتب کې اوس موږ ورونه خویندې هلته خو د شپږم نهیسته زنانه و ته اجازه نشته چې مکتب ووي. خو دا نور کوم شاګردان چې مکتبونه له تلل زما ورونه زما دوه درې ورونه په مکتب کې وو نو هغو موږ دا تشویش لرو چې هغو نه مکتب پاتې شي او دلته بس بے سرنوشت پاتې شو ځکه چې آئندہ د دوه په خطر کې دی چې دا تعلیم ونه کړي نو اسی پاتې کیږي.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
او اوس هم یو نړیواله موضوع د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو وایي د حکومت استازي له سیاسي مخالفانو سره هڅه کوي چې یو سولیزه اجنډا جوړ کړي. مادورو دا خبره په ناروې کې پرون وکړه. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی او همدا شیبه را سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، ناروې څه وایي؟ د دې هڅې په پیل سره د خوشبینۍ څرخ کاری چې وکول شي دا خبرې به ښې پایلې ولري.
مننه مراسب لمړی تاسو اوریدونکو ته سلامونه. د ناروی حکومت پرون تایید کړی چې د وینزویلا د حکومت لاستازو او سیاسي مخالفینو سره ابتدایي تماسونه ټینګ کړي دي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي لا تر اوسه د هڅې په لمړنیو مراحلو کې دی او پر بیلابیلو برخو غور او ارزونې روانې دي. دغه وزارت ویلي چې موږ د یوې سولیزې حل لارې د لټون لپاره د خپل ملاتړ دوام ته لیواله یو. د ناروی د همدې منځګړیتوب د هڅو په لړ کې د وینزویلا ولسمشر پرون خپل لمړنۍ څرګند ونې کړي دي او ټینګارې کړي چې د وینزویلا حکومت له خپلو سیاسي مخالفینو لاستازو سره د یوې سولیزې اجنډا د جوړولو په لټه کې دي.
د وینزویلا د حکومت د سیاسي مخالفانو مشر خوان ګوایدو چې د امریکا په ګډون د یو شمېر هیوادونو له خوا ملاتړ کیږي د ناروې د یادې هڅې په اړه څه اکثر عمل خوده.
د وینزویلا د حکومت سیاسي مخالفینو مشر خوان ګوایدو چې په خپل ناروې ته نه دی تللی تایید کړی دی چې د اسکندنوي هیواد د وینزویلا د حکومت او سیاسي مخالفینو ترمنځ خبرو منځګړیتوب پیل کړی دی. خو دا یې رد کړی چې ګواکې دواړه لوري د مخامخ خبرې سره کړي وي. د دواړو لورو استازي تیر اونۍ ناروې ته ورسېدل چې دا په خپله په وینزویلا کې د څو میاشتنی بحران د ختمېدو لپاره د یوې نوې تګلارې څرګندوی کوي. په وینزویلا کې لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست له څو میاشتو راهیسې سیاسي کړکېچ د خوان ګوایدو په مشرۍ وروسته لاغه پیل شو چې پر ولسمشر نیکولاس مادورو د بشري حقونو د سرغړونې او د دې هېواد د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت له امله انتقادونه وسول. په لومړي سر کې د خوان ګوایدو لخوا د خوځښت هڅه وروسته لغه له ناکامۍ سره مخامخ شو چې د وینزویلا پاوځ د غوم ملاتړ ونه کړ او بیا سلګونه زر کسان د مادورو د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته راووتل. ولسمشر مادورو چې د روسیې، چین او کیوبا ملاتړ لري په 2013 کال کې ولسمشر وټاکل سو. بیا د دوهم ځل لپاره په 2013 کال کې د ولسمشري دوهم دورې لپاره لوړ پر ځای کړ چې دا کار له مخالفتونو سره مخامخ شو. سیاسي مخالفت نوې په رايو کې د درغلي تورن اور باندې ولګول او دا هم باید ویم چې خوان ګوایدو چې د پارلمان مشر کې وی دروان کال په جنوري کې ځان د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ او اوس د امریکا په ګډون د 500 هیوادونو لخوا ملاتړ ترلاسه کړی دی.
ډېر زیاته مننه له فریبا ظاهر څخه مو د وینزویلا د سیاسي بحران په اړه اوریدل. اوس هم د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لرو. رحمت الله افغان دا مطبوعات لوستي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د افغانستان د سولې پروسې او د ولسی جرګې د اداري پلاوي د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هوا دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې پوښتنه کړې له طالبانو سره د امریکا د سولې کړنلارې تر کومه بریالۍ کېدای شي. لیکوال خپل پوښتنه ته په ځواب کې لیکي امریکا له طالبانو سره په روانو خبرو کې د افغانستان له اوږدمهاله جګړې نه شي راوتلای. غوره دا ده چې د افغان حکومت او افغان ملت له پلان سره سم د سولې خبرې پیل شي. لیکوال وړاندیز کوي له دې سره په خوا کې دی د ترهګرۍ ځالې په نښسي د سرمقالې د لیکونکي په باور له دې پرته د سولې هڅې ناکامې دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې هم په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې ایا د سولې هیلې په مړاوي کېدو دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د انتخاباتو او د سولې د پروسې په باب د واشنگټن د چارواکو نظرونه یو نه دي. کله وایي چې سوله به وړاندې وسي، کله وایي چې سوله اوږده پروسه ده او انتخابات باید په خپل وخت وسي. د سرمقالې د لیکوال په باور د امریکا او نړیوالې ټولنې دغه مبهم دریز او له دواړو لورو د جګړې توندوالی داسې ښیي چې د افغان ولس د ستر ارمان یعنې سولې په مخ کې لا لوړ غرونه او ولاړ دي. سرخط ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د طالبانو له سولې امریکا هم ستړي ښکاري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د شپږم پړاو خبرو اترو وروسته داسې ښکاري چې امریکا له طالبانو سره له تکراري خبرو اترو ستړي سوي او نور نه غواړي د تیر په څیر خپل ټول تمرکز په دغه پروسه وکړي. په سرمقاله کې یادونه سوي چې تازه د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې د افغان سولې پروسې په جریان کې د طالبانو استازو ته د حقوقو د ناستو لګښت نه ورکوي چې په وینا یې په هغو غونډو کې چې افغان حکومت او افغان میرمنو ګډون نه وي کړی. مدنیت ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي چې د ولسي جرګې د رئیس انتخابات یوه سخته ازموینه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي کچیرې د ولسي جرګې غړي ونه توانېږي چې له دې ازموینې بریالي راووځي نو په خبره ولسي جرګه به یو ځل بیا د رهنمایي معاملاتو په دفتر بدله سي. بلخوا اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې چې ولسي جرګه کې د ملي وحدت د پیاوړي کولو اړتیا ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانان په داسې شرایطو کې قرار لري چې په ټولنه کې د ملي یووالي ساتنه له واجباتو څخه ګڼل کیږي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې دغه یووالی باید د خلکو استازي لا پیاوړی کړي او هغه چا ته اجازه ورنه کړي چې ملي یووالي ته زیان رسوي. او په پای کې ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي ولسي جرګې ادارې پلاوی باید باسواد دا او له تعصب نه پاک وي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا در شریک
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
اسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورې د خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام اوریدلای شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر اس ام اس راستولې او وايي حکومت به د لوګر کابل د سرک کار په تیزی سره وکړي ځکه چې د لارې مشکلات حل شي. کریم شهدا د غزنی له مقر څخه ازادي راډیو ته خپل اس ام اس کې وايي افغانۍ زموږ ملي هویت دی او باید افغانۍ په ورځنیو چارو کې وکارول شي. دغه راز محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکي چې د جنگ له امله ډېر روغتي مرکزونه په هلمند کې تړل شوي دي او حکومت او طالبان دواړه د جنگ پر مهال د دغو مرکز صحي مرکزونو څخه استفاده کوي. محمد داود جان احمدي له لیونا معلوم زیز خیسمس که وای چه حکومت باید ده سول مذاکرات قطع کرده ده پا خبره طالبان نگواری چه سول اکلی او جگره ده جگره تا دوام ورکوی. په امداغه راز شفی جان په خپل اس ام اس کې چې خوست نه استولې وای چې زدران د خوست د نادر شاکوټ ک امریکایان زموږ سوله له افغانانو سره کول غواړي نو باید له افغانستان څخه ووزي. د ځینو اوریدونکو لکه د دې ورور اس ام اسونه په واضح الفاظو نه دی لیکل شوي. زموږ هیله ده چې اس ام اس هم په واضح الفاظو ولیکي او جملې مو هم ترتیب وي ځکه چې موږ له ځان نه ستاسې اس ام اسونه نه شو لوستلی نو هغه څه چې ستاسې لیکي هماغه اوریدونکو سره شریکو. نو هیله ده چې اس ام اس هم واضح وي. اتل زابل نوې امریکا او افغان حکومت سولې ته ژمنتیا لري، یوازې طالبان دي چې سولې ته ژمنتیا نه لري، ځکه دوی نه اوربند او نه بین الافغاني خبرې کوي او د جنگ دوام ته بیلابیلې بهانې لټوي. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 3.5 صفه په کابل او ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي، او په منځنۍ صفه 2289 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري، او کې انټرنیټ لري نو د ازادي